افغان طالبانو یو پیژندل شوی مشر ملا حسن رحمانی وفات شو. د افغانستان د سولې عالي شورا په دې باور ده چې ملا حسن مړینه به د سولې پر خبرو بې اغېزې نه وي. له طالبانو سره د سولې د خبرو په درشل کې بیا څرنګه د دوی د یوه مشر د مرګ خبر خپریږي؟ د ازادي راډیو په دې خبري یو ساعته مجله کې مو زه احمد شیبر هرکلی کوم. په تخنیکي برخه کې طاهر او بخشی، په تخنیکي برخه کې شمشاد زدران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. مخکې تر دې چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه په تفصیل واورې خبرونه لرو، نړیوال خبرونه نوریاس نوری اوروي. نوری صاحب، نوي مهم خبرونه څه دي؟
په عراق کې عراقي ځواکونه بیا د داعش په وړاندې د پرمختګ خبره کوي او وایي چې د لویدیځ رمادي ښار چې په 13 دسمبر میاشت کې د بیرته نیولو اعلان وکړ، شاوخوا سیمې له اسلامي دولت ډلې څخه نیولې دي. او دغه راز په جرمني کې هم رسنۍ د اورګاډو د یو ټکر خبر ورکوي چې پکې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي.
بله، مخکې تر دې چې دا او یو شمېر نور بهرني خبرونه په تفصیل وړاندې کړو، د افغانستان کورني خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
دا هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ملا حسن رحماني مړینه به د سولې پر روان بهیر ناوړه اغېز وکړي. په کابل کې د جرایمو کچه راټیټه شوې او په ننګرهار کې لس وسلوال طالبان وژل شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د طالبانو د رهبری شورا د غړي ملا حسن رحماني مړینه به د سولې پر روان بهیر ناوړه اغېز وکړي. د دغه شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل ملا حسن رحماني هغه خیر غوښتونکي کسو چې د امنیت او ثبات لپاره هڅې کولې.
د دا ډول شخصیتونو نشتون به واقعا د سولې پروسه باندې یو څه منفي اغیزه ولري. ولې دا چې یو افغانستان د سولې دپاره یو ښه نیت درلود، نو دا به واقعا د سولې پروسه کې یو څه نیمګړتیا رامنځته کوي.
د جن راپورونو له مخې ملا حسن رحماني تیر شپه په مرموز ډول مړ شوی. د طالبانو ویان قاری یوسف احمدی د ملا حسن مړینه تایید کړې او ویلي دي چې نوموړي د ځیګر سرطان درلود. ملا حسن رحماني د طالبانو د هغې پلاوي غړی و چې تیر کال یې د چین په اورمچي کې د افغان حکومت له پلاوي سره ولیدل. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په تیرو څلوروي ساعتونو کې د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. د بغلان د امنیت قومندانۍ سرپرست محمد ایواز نظري نن په یو خبري غونډه کې وویل چې د پیل شوي عملیاتو په ترڅ کې 15 کلي له وسلوالو طالبانو پک شوي دي. ښاغلي نظري زیاته کړه چې د ډنډ غوري ولسوالۍ په عملیاتو کې هم د پام وړ پرمختګ راغلی. له تیرو دوو اونۍ راهیسې د بغلان ولایت په مرکزی بغلان او ډنډي غوره ولسوالۍ کې افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې اوس هم روان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې د روان مریض کال په تیرو 9 میاشتو کې په کابل ښار کې د جنایي جرمونو کچه 6% راښکته شوې ده. د کابل امنیه قومندان جنرال عبدالرحمن رحیمی نن په یو خبري غونډه کې وویل پولیس هڅه کوي چې د جرایمو کچه نور هم راټیټه کړي.
6% سے کاهش راغلی په جرایمو کې د اول د حمل دغه کال نه موږ ارزیابي کړي. دغه اوس ولاړ تقریبا 3 ورځې مختلف دی نه درته ویلای سم، یعنی 3 ورځې، یعنی 15 د دالوي پورې.
ښاغلی رحیمی زیاته کړه په تیرو 3 اونۍ کې په کابل ښار کې د بیلابیلو جرمونو په تور 318 تنه نیول شوي دي. او د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د روادات ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسواله لس نور ملګرو سره وژل سوی. په ختیځ کې د 201 سیلاب قلی اردو د څلورمې لوا مطبوعاتي مسؤول جګړن شین اقانن ازادۍ راډیو ته وویل رستم حقیار په روادات ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې وژل سوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري څخه واورئ.
عراقي ځواکونه وایي چې د لویدیځ رمادي ښار شاوخوا سیمې له اسلامي دولت ډلې څخه بیرته نیولې دي. پوځ نن وویل ځواکونو پولیسو او د تروریزم په وړاندې د مبارزې ځواکونو هغه لاره بیرته خلاصه کړه چې رمادي له حبانیا سره چې پکې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه دېره دي او له پلازمېنې بغداد سره نښلوي. عراق په دسمبر کې د رمادي ښار چې د انبار ولایت مرکز دی د بیرته نیولو اعلان وکړ، خو د دې ښار له ختیځو لمنو کې هره ورځ داعش له وسلوالو سره د جګړو راپورونه ورکول کیږي. وروستي پرمختګونه له حکومت سره فالوجه ته چې د رمادي په ختیځ کې د داعش یو قوي مرکز دی د ورنږدې کېدو په هڅو کې مرسته کوي. دا ښار د عراق پوځ او د ایران ملاتړ شیا ملیشیا محاصره کړی دی. په دمشق کې د روسیې سفیر وایي اټکل کېږي چې په اوس وخت کې به په سوریه کې د روسیې لزر اتبا ژوند کوي. الکساندر کینشچاک تاس خبري اژانس ته وویل چې په دغه شمیر کې د سوریې هغه مختلط کورنۍ هم شامل دي چې غړي روسی پاسپورټونه لري. هغه همداراز وویل چې دا ګرانه ده چې په سوریه کې د میشتو روسانو دقیق شمیر معلوم شي، ځکه د روسیې ډېر اتبا نه غواړي چې له قونسلګرۍ سره خپل نومونه ثبت کړي. د روسیې سفیر وویل روسیې اتبا د دې امکان لري چې په هغو الوتکو کې له سوریې ووځي چې د هېواد ته بشري مرستې رسوي او د سوریې له لویدیځ ښار لزاقه څخه روسیې ته الوتنې کوي. روسیې د سپتمبر له 10 راهیسې په سوریه کې هوایی بمباري پیل کړي او له دولتي ځواکونو سره مرسته کوي چې هغه سیمې بیرته ونیسي چې د دولت وسلوالو مخالفینو او نورو سخت دریځو ډلو لاندې کړي دي. د جرمني په جنوبی ایالت باواریا کې د دوو مسافر وړونکو اورګاړو د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي. د پولیسو وویل په دې پیښه کې چنن وشو او دو اورګاړو پر یوې پټلۍ مخامخ ټکر وکړ. 150 کسان ټپیان شوي چې د 500 ټپیانو روغتیایي وضعیت خطرناک ودل شوی دی. د چپه شوو واګونونو دننه بند پاتې شوي ټول کسان ژغورل شوي او د درملنې لپاره روغتونونو ته انتقال شوي دي. د جرمني رسنۍ وایي یو اورګاډی له خپلې کرښې واوښت او یو شمېر واګونونه یې چپه شول. دا پیښه د مونشن په جنوب ختیځ 60 کیلومتري د بد ابلنګ ښار ته نږدې رامنځته شوې ده. رای ورکونکو نن د امریکا په شمال ختیځ نیو هیمپشر ایالت کې د رای ورکولو مرکزونو ته ځي چې د ولسمشرۍ لپاره د جمهوریت غوښتونکو او دیموکرات ګوندونو کاندیدانو ته رای ورکړي. په نیو هیمپشر کې چې د نفوسو له پلوه نسبتا لوی ایالت نه دی، دغه لومړني انتخابات په اوس وخت کې د کاندیدانو د ملاتړ د اندازې معلومولو لپاره مهم دي. د جمهوریت غوښتونکو د ګوند لخوا د یو کاندید نومولو لپاره په سیالیو کې مخکښو کاندیدانو ډونالد ترامپ او سناتور تید کروس د نورو کاندیدانو په وړاندې د منل شوو اصولو ضد یوه تګلاره مخته وړي. په ډیموکرات ګوند کې داسې ښکاري چې د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر هیلری کلینتن او ډیموکرات سوسیالیست سناتور برنی ساندرز ترمنځ سخته سیالي روانه ده. تیرونه په ایوا ایالت کې د ګوندونو لخوا د مستقیمو انتخاباتو په ترڅ کې جمهوریت غوښتونکو کروز او ډیموکراتانو هم کلینتن ته رای ورکړه. دا ولې د سات مهم خبرونه.
سلام پام وکړئ د هیواد د څو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان برګوي د تودوخې لوړ درجه 11 ټیټه منفي درې. کندهار اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټه 15. جلال آباد اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه 15. هرات اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه منفي یو. غزنی اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 4 ټیټه منفي اته. بامیان اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 0 ټیټه منفي 12. او په بدخشان کې به اسمان وریځ وي د تودوخې لوړ درجه 8 ټیټه منفي 12.
له سباون کاکړ څخه په مننې چې د افغانستان د هوا حالات بیان کړل. ازادي راډیو په منځني څخه په 12 پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې د عالی شورا سرپرست ملا حسن رحماني د ملا حسن رحماني د مړینې په اړه وایي
دا د ول شخصیتونو نشتون به واقعاً د سولې پروسه باندې یو څه منفي اغیزه ولري.
د طالبانو یو پخوانی مشر سید اکبر اغا د ملا حسن په ارتباط ازادي راډیو ته وویل
هغه حقیقه د والي چې ما او د درلو د هغه د والي په وجه باندې به هر وخت ما د په منځ کې راځه او تلیفون یې تماس کوم.
په دې یو سات خبري مجله کې به دا هم ووري چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته هیله زیاتی شوې دي. د افغانستان برېښنا ریاست وایي چې په بغلان کې د برېښنا نړیدلې پایې بیرته نشي درولای.
صحه د دولت مخالفینو په لاس کې ده او زموږ کارمندان صحه ته نشي تلای.
خو بل لور ته د بغلان والی بیا ازادي رډو ته ویل چې د بغلان عملیات به ډیر ژر پای ته ورسی شي او د کرکټ پاړه به ووري.
د ملي لشکره لوګره د بریا مبارکي وایي چې نن ورځ کولای د نړۍ ستر هیواد د نیوزیلند لشکره لوګره د اړو چټو په توګه سره ماته کړه.
د د افغانستان د سولې عالی شورا وای د طالبانو د رهبری شورا د غړي مولا حسن رحماني مړینه به د سولې پر بهیر تر یو بریده منفي اغیز ولري. د طالبانو د مخکنی رژیم یو شمیر غړي وای مولا حسن رحماني د سولې په خبرو کې مهم رول درلود. طالبانو دا تایید کړی چې مولا حسن رحماني د ناروغۍ له امله مړ شوی، خو ځینې راپورونه وایي چې د هغه مرګ غیر طبیعي و. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
که له یوې خوا له افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د پیلیدو لپاره کوښښونه جاري دي، نو بل لور ته ویل کېږي چې د وسلوالو طالبانو د یو شمیر غړو مرموزه مړینه به دغه بهیر اغیزمن کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هم په کور دننه او هم په نړیواله کچه داسې هڅې کېږي څو د افغانستان د سولې بهیر له خنډ سره مخامخ سي. د دغې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرو کې د ملا حسن رحماني د مړینې په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې د هغه نه موجودیت به د سولې په خبرو کې بې اغېزې نه وي.
د دا ډول شخصیتونو نشتون به واقعا د سولې پروسه باندې یو څه منفي اغېزه ولري. ولې دا چې یو د افغانستان لپاره د افغانستان د سولې لپاره یو ښه نیت درلود.
د راپورونو له مخې ملا حسن رحماني چې په ملا حسن اخوند مشهور و د طالبانو د هغه پلاوي غړیتوب درلود چې تیر کال د چین په ارومچي کې د افغان حکومت له پلاوي سره ولیدل. نوموړی د طالبانو د رژیم پر مهال د کندهار والي او تر هغه وروسته د طالبانو د شورا غړی و. کله چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ خبر خپور سو، نو ملا حسن رحماني د ملا اختر محمد منصور له مشرۍ سره مخالفت څرګند کړ. د هغه مهال له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي و چې د ده او یو شمېر نور د طالب قومندانانو په باور د ملا عمر درویش کلن زوی ملا یعقوب د طالبانو د مشرۍ لپاره غوره کس دی. د همدې اختلافاتو له امله د میاشت مخکې د طالبانو د رهبرۍ له شورا څخه وایستل سو، خو ویل کېږي چې په دې وروستیو کې بیرته ملا اختر محمد منصور ته خپل بیعت اعلان کړ. د ملا حسن رحماني مړینه طالب ویان قاری یوسف احمدي هم تایید کړی او په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې نوموړی د ځیګره سرطان درلود، خو ځینې راپورونه داسې هم شته چې دی د پاکستان په کراچۍ ښار کې په مرموز شکل وژل سوی دی. اخوا د طالبانو د رژیم پر مهال د بهرنیو چارو وزیر وکیل احمد متوکل ازادي راډیو ته ویل چې د ده د معلوماتو له مخې ملا حسن رحماني تور شړی درلود.
تر کوم ځای چې هغه پیژنم یا کورنۍ سره تماس لرم، نو دا یو طبي مرګ و او داسې یو بله دخله زه نه ګورم. هغه په هغه صورت کې چې د طالبانو پر نمایندګۍ باندې خبرې کولې یا خبرې کړې وای نو مهم و، ځکه یو پیژندل شوی شخصیت و.
د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ راپور خپور سو، نو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې هم وځنډول سوې. ان ویل کېږي چې د طالبانو اوسنی مشر ملا اختر محمد منصور هم په وروستۍ کې کوټې ته نږدې د خپل منځیو اختلافاتو په نتیجه کې وژل سو، چې بیا وروسته طالبانو دا مسله رد کړه. د سیاسي چارو کارپوه طوفان وزیر بیا په دې باور دی چې د وسلوالو مخالفینو له لیکې د یو شخص مړینه دومره منفي اغېز نسی کولای چې د سولې بهیر له اصلي مسیره وګرځوي.
د سولې پروسې ته دومره زیان نسی رسولای چې هغه دې د خپل هغه اصلي مسیره څخه منحرفه کړي. د ملا حسن د مړینې له کبله البته که مخامخ کېدلم نور عوامل به لري.
شغلی وزیر وای ملا حسن رحمانی د طالبانو په لیکو کې پوځي واک نه درلودې، نو ځکه شاید د مړینه د سولې خبرې ډېر ستونزمنی نه کړي. خو نو مړی دا موضوع هم نه ردوي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې د سیمې استخباراتو تل د خنډ جوړولو هڅې کړي دي.
طالبانو د ملا حسن رحمانی مړینه تایید کړه. په همدې اړه مې د طالبانو له یو پخواني چارواکي سید اکبر آغا سره د روانې خبری مجلې تر پیلېدو مخکې خبرې وکړې. ملا حسن رحمانی د طالبانو د واکمنۍ په وخت د کندهار والي او د جنوبي زون تنظیم رئیس د سید اکبر آغا نږدې ملګری و. له طالبانو سره د سولې د خبرو په درشل کې د دوی د یوه مشر د مړینې خبر به د سولې پر روان بهیر منفي تاثیر ونه کړي؟ له سید اکبر آغا څخه اورو.
ایو عادی مرګ او خلای مرګ دی، نو زما فکر باندې دا به هیڅ کله په صلح باندې کم منفي اغېز او منفي اثر نه وکړي. او د خپل دیم د سولې طرفدار سړی و.
د ملا حسن رحماني مړینه په عین وخت کې یو څه ګونګه ده. ځینې راپورونه وایي چې دی وژل شوی دی، خو طالبان په خپل بیا وایي چې نه، د یوې ناروغۍ له امله وفات شوی دی. که هر ډول وي، دغه ضد او نقیض راپورونه په خپله پر دې دلالت نه کوي چې یو څه اختلافات د پردې تر شا شته؟
خو څنګه زه ویلی شم چې هغه به ډېر د خلکو دپاره د اطمینان وړ و. ملا حسن رحماني د جاغه وخت زما سره مجاهد و، زما تجربه کې و، ټول وخت یې زما سره تېر کړی دی. او هغه باندې اوسنی حالات کې هر روزه زما په رابطه کې و، ځکه هغه سابقه انډوالي چې ما او د درلوده د هغه انډوالي په وجه باندې به هر وخت ما دده په منځ کښې رابطه وه، تلیفوني تماس به مو او زه خبر وم چې دی مریض و او د مریضۍ په وجه باندې دغه موضوع ورتېر شوه. دا مریضي داسې هم نه وه چې اوس وه، یعنې دا یو څو هفتې د مخه دا مریضي ورتېر شوې وه. هغه په شپخانه کښې وو، په عذاب و، په تکلیف باندې وو. نو هغه د هغه مریضۍ له امله اوس دی په وفات وکړي مړ شو. نو زما فکر باندې دا خبره چې یو څوک کوي په سل کې سل سره ده بې ځایه خبره ده، وکې نه وي چې دی په خپل خدایي مرګ باندې مړ شو، ځکه زه د ده په مریضۍ وو په هر څه باندې خبر یم.
سید اکبر، هغه تاسو ویلی شئ چې دی په کوم روغتون کښې وفات شوی؟
روغتونه نه شم ویلی چې هلته زما پوښتنه د دې نه ځین کولی چې کوم روغتون کښې وو، خو ډاکترانو جواب یې درې ورځې یا څلور ورځې د مخه ورکړي وو، په هغه هم زه خبر یم. نو دغه دې کور ته راغلي وو
ځینې راپورونه وایي چې دی په کراچۍ کښې په روغتون کښې بستر و. که چېرته دی په کراچۍ کښې په روغتون کښې بستر
شو کراچۍ کښې کور هم وو، کراچۍ کښې دی د ډېره وخته په کراچۍ کښې پروت دی، هلته کور دی.
که چېرته دی په کراچۍ کښې اوسېده او هملته وفات شوی وي، بیا هم دا کوم اعتماد چې نسبي اعتماد چې کابل په پاکستان باندې پیدا کړی دی، له دې سره به دغه اعتماد یو ځل بیا کمزوری نه شي؟
فکر نه کوم چې په دې کښې دې کمزوري را شي، ځکه چې د ده مرګ خدایي مرګ باندې وو. هغه هم ذریعه د دې نه شي کېدلی چې یو څوک په دې کښې یو شک وکړي او بیا هغه په شک په وجه باندې اعتماد و باور د منځه ولاړ شي. چې دا طبیعي خبره ده چې هر څوک د منځه ځي په یو ډله کښې، دغه ډلې یو څه کمزوري خامخا را ځي، هغه خاندګار بیا څوک نه شي ډک کولی.
د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په له منځه وړلو یا زیاتېدو کښې به د ملا حسن مړینه څه اغېز وکړي؟
یو اساس د ده د طالبانو په اختلاف یا په روغه کښې منفي کم نه درلودې، خو دورې مثبت و چې دا اوسنۍ هر چې دی راولاړ شو د دې یو ډلې سره یو ځای شو، هغه مطبوعات ته هم دا خبره راووتله. نو دا به طبیعي خبره ده چې د هغې ډلې به دا خبره په فایده کښې خامخا وه چې دی دلته بیا بې طرفه ناست و، په منځ کښې ناست و، د یو بل طرف سره هم نه و، دا منځتوب یې دورې کښې و، هغه د یوه طرف ته سور. دا طبعي خبره ده چې د هغې ډلې یو څه تفکبه باندې راغلي ولیدی، معروف مشهور سړی و.
له سید اکبر اغا څخه په مننې. تر یوې خبرتیا وروسته تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته د ملا حسن رحماني د مړینې په اړه په ټیلیفون موږ ته زنګ ووهئ او خپل پیغام له د ازادي راډیو له نورو اورېدونکو سره شریک کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیرې دي 0999235540، بله شمیره ده 0972255.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دا ازادي راډیو یو ساعته خبري مجله په منځني څپه 12.9 په ټول افغانستان کښې اوري. یو اورېدونکی په لاین کښې دی، بلې مهرباني وکړئ د ازادي راډیو یو ساعته خبري مجله. بلې
اوري؟
بلې، ستاسو ږغ اورم. مهرباني مهرباني. بله، ستاسو نظر مو واخیست. بل اوریدونکی هم په لاین کې دی، بلې مهرباني وکړئ یا ازادي راډیو ده. علیکم، مهرباني. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کښې اوري. هیله کوو چې د رسنیو ته درناوی وکړي. بل اورېدونکی هم په لاین کښې دی، بلې مهرباني وکړي ازادي راډیو ده. بلې اورم ستاسو آواز. بلې مهرباني وکړي ازادي راډیو ده. بلې ستاسو آواز اورم ازادي راډیو ده. بلې د دې اورېدونکو غږ نسو اورېدلی، غږ یې نه راځي. بیا هم د سولې په اړه، د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پیل په اړه هیلې د زیاتېدو په حال کې دي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازیو د جنوري په 12 او 13 په اسلام آباد او کابل کې او بیا د فبروري په 16 په اسلام آباد کې سره وکتل. ټاکل شوی چې ټول لوري د فبروري په 23 بیا په کابل کې سره کښېني او د سولې د مذاکرو د رسمي پیل په اړه خبرې وکړي. له طالبانو سره د سولې د مذاکرو اول دور تیر دوبۍ د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته ناکام شو. فرشته جلالزی راپور لري.
په افغانستان کې د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره پروانو هڅو کې د طالبانو استازیتوب لا هم نه لیدل کیږي. که څه هم په دې بهیر کې ځینې مثبتې نښې شته لکه د چین او امریکا حضور، خو داسې اطمینان نشته چې د طالبانو کوم لوړ رتبه استازی به د فبروري په درویشتمه په دې خبرو کې ګډون وکړي. آیا په دې هلو ځلو کې د طالبانو د استازو ګډون یا نه ګډون څومره د اندېښنې وړ بلل کېدلی سي؟ په دې اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی مولوي عطاالله لودین ازادي راډیو ته وایي، تر اوسه هلې ځلې ابتدایي دي او په دې کې د طالبانو یا د افغانستان د سولې د عالي شورا ګډون یا نه ګډون ډېر اهمیت نه لري.
زما د نظر دغه مقدماتي جلسات او طبعا دا د دې راتلونکي جلساتو لپاره اجنډا برابره یو په دې خاطر باندې چې اوس د لارې نقشه یا اجنډا نشته دی، نو که طالبان دعوت ورکول کېږي نو طبعا د خبرې لپاره اصلا مطلب نشته دی. موږ هیله من دي چې په دغه درې څلور مجلسونو کې کلي اجنډا برابره شي چې په هغه کې د قضیې ټول اطراف به شرکت کړي. بعد د هغې نه مهم مسایل بحث کېږي. ذکر کوم دا مقدمات دي باندې چې طالبان یا د سولې عالي شورا په دې کې حضور نه لري، دا کومه نقیصه نه بورم. په اساس کې اساسي مسایل چې کار بحثو کېږي دا په دې صورت ټول عندي یو دي ځکه اطراف په حضور ولري.
د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي تر اوسه درې وارې سره غږیدلی او څلورم غونډه یې په کابل کې کیږي. دوی د سولې د مذاکرو د رسمي پیل لپاره پر اجنډا خبرې کوي. د فارن پالیسی خبرونه لیکي د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره د وی اجنډا په ټاکلو کې د طالبانو د حضور د نشټوالي یو دلیل شایداوي چې طالبان په خپلو کې په څوډلو ویشل سوي دي او یو واحد نظر نشي څرګندولای. د بیلګې په ډول فارن پالیسی خبرونه په یو مقاله کې لیکي چې د طالبانو د یو مشر ملا اختر منصور رقیب او قومندانانو له مذاکرو سره سخت مخالفت کړی او ټینګار کوي چې دوی له پوځي لارې برای ګټلای شي. په روسي وکال کې د افغانستان په زیاتو سیمو کې د وسلوالو پرمختګ، خونړیو حملو او وسلوالو نشته د دغه کسانو د ریس پیوړې کړي چې غواړي د جګړې لارې برای عمومي. فارن پالیسی وایي چې طالبانو زیاتو سیمو ته امنیتي ګواښ پېښ کړی، یو شمېر ولسوالۍ نیولې او خپلې درنې حملې جاري ساتلې دي. د خبرونې په لیکنه دا ټول څرګندوي چې د طالبانو یو لوی برخه د جګړې پر دوام ټینګار کوي. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست مشر او په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د مخکنی رژیم استازی عبدالحکیم مجاهد وایي چې د مذاکرو د پیل لپاره په هڅو کې د نړیوالو قدرتونو موجودیت په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو ډاډ ورکوي. ښاغلی مجاهد په طالبانو کې د بیلابیلو ډلو د موجودیت او لدی عمله د سولې هڅو ته د ممکنو ستونزو په اړه وویل.
طالبان او اسلامي تحریک ولو کې څو ډلې باندې تقسیم شوې دي، د اول خو د یو ترمنځ د روغ جوړې خبرې روان دي. موږ هیله لرو چې هغه د یو واحد قیادت له مخې مذاکراتو میز ته راشي. بیا که چیرې د یو واحد قیادت هم ونه لري، د مختلفو ډلو په مختلفو وختونو کې مختلفو شخصیتونو د سولې د مذاکراتو ملاتړ کړی دی، ځکه چې دا نه وینم چې هغه به د افغانستان له حکومت سره د مذاکراتو سره مخالفت وکړي. خو زموږ اصرار به کړی وي چې د افغانستان کې اسلامي مخالف وسلوالې ډلې هر څه مرچ وي، هغه باید د مذاکراتو میز ته په یو شکل او شکلو باندې دعوت شي او راوغوښتل شي او کینول شي.
د افغانستان د اساسي قانون او ډیموکراتیک نظام برخلیک هم له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې وممکنه ستونزه ګڼل کېږي. فارن پالیسی خبرونه وایي چې د جنوري په 23مه په قطر کې د ملا منصور ویاند په خبرو کې د ګډون لپاره پر دې غوښتنې ټینګار وکړ چې بهرني ځواکونه باید له افغانستانه ووزي او د طالبانو ټول بندیان باید خوشي شي. یو بل مسله چې فارن پالیسی اشاره ورته کړې، د ولسمشر غنی دا خبره ده چې د افغانستان حکومت په هیڅ وجه له تروریستي ډلو سره مذاکرې نه شي کولای. د خبرونه په لیکنه کته هم افغان لوري خپل دا خبره ورسته ما تکړه، ځکه داسې لیدل کېږي چې د اسلام آباد په غونډه کې د پاکستان له دې وړاندې سره موافقه څرګنده کړه چې ټول ډلې باید له مخکنیو شرطونو پرته په مذاکرو کې برخه واخلي. خو یا په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې به د افغانستان حکومت په عملی ډول دا خبره تر کومه حد عملي کوي؟ پر همدې خبره د سولې د عالي شورا سرپرست مشر د افغانستان لپاره د بوندو پروسی یادونه وکړه او ویل چې که یو اربیا د سولې له خبرو ځینې ډلې وایستل سي او ځینې نورو ته د ګډون حق ورکړ سي، د افغانستان ستونزه شایي دوام وکړي او یو اربیا به ولسی خلک ګرانه بیا پرې کوي.
موږ باید د سولې اصول رامنځته کړو، لکه د بوند فیصله چې یو څو ډلې شامل کړو په سولې کې، یو څو ډلې د باندې پرېږدو او د هغه هغه ناخوالې او دردونه بیا د کلونو کلونو لپاره د افغانستان ملت ګالي.
خو فارن پالیسي خبرونه د ټیکټ په اشاره لیکي ډیر افغانان لا هم په دې اړه نهایي پریکړې ته نه دي رسیدلي او نه پوهیږي چې طالبان دشمنان وګڼي که د مذاکرو یو خوا. د خبرونې په وینا دا ستونزه نه مخکنی ولسمشر حامد کرزي حل کړه او نه جمهور رئیس غني، ځکه دواړو په مذاکرو کې د ګډون لپاره پر طالبانو د ورونو شخ کړی دی.
د بغلان والی وای چې کابل ته د وارداتي برښنا د پایو د بیرته جوړیدو لپاره په سیمه کې پیل شوی عملیات وروستي پړاو ته رسیدلې دي. عبدالستار بارز د سیشن بی پرز لاسدی راډیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې په کومه موده کې به کابل ته برښنا انتقال شي. ناجا صاحبی له کابل راپور لري.
سره لدې چې له شاوخوا 15 ورځو راهیسې له ازبکستانه کابل ته راغځېدلې برېښنا پرې شوې ده، خو د بغلان چارواکي وایي چې ډېر ژر به کابل ته د وارداتي برېښنا د پایو د بیرته رغولو لپاره په سیمه کې پیل شوي عملیات پای ته ورسوي. د بغلان والی عبدالستار بارز د سې شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په سیمه کې عملیات د دې لپاره ډېر وزنډېدل چې وسلوالو مخالفانو په ټولو ساحو کې ماینونه ځای پر ځای کړي دي. نوموړي وویل چې د محل په سیمه کې عملیات وروستي پړاو ته رسېدلي او ډېر ژر به کابل ته برېښنا ولېږدول شي.
انشاءالله په سیمه کې زموږ پیل شوي عملیات وروستي پړاو ته رسېدلي دي او ډېر ژر به کابل ته برېښنا ولېږدول شي. د دې لپاره چې په بیلابیلو ساحو کې ماینونه ایښودل شوي دي، نو ځکه دا عملیات وځنډېدل چې له ماینونو ساحه پاک شي. افغان ځواکونو ته نور څه ستونزه نه ده موجوده.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې وسلوالو طالبانو اعلان کړی چې په هغه صورت کې به کابل ته د برېښنا د غځېدلو مزو د چپشو پایو د ترمیم اجازه ورکړي چې حکومت په ډنډغوري ساحه کې عملیات ودروي. خو له دې وړاندې بیا طالبانو دا هم ویلي چې د برېښنا پایې دوی نه دي چپه کړي او دوی دې ته هم چمتو دي چې د برېښنا انجینرانو ته د ورتګ زمینه برابره کړي. خو د بغلان ولی وایي تر هغې به عملیات ونه دروي چې د وسلوالو مخالفانو ټول پټنځایونه له منځه لاړ نه شي. د کابل خار یو شمیر اوسیدونکو پر حکومت انتقاد کوي چې په کابل کې د برېښنا د ستونزې په اړه تر اوسه جدي ګام نه دی پورته کړی. د کابل خار دوه تنو اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل چې لګړنو ستونزو سره مخامخ دي او افغان حکومت باید د برېښنا د ستونزو ژر تر ژره حل کړي.
ازمانم عبدالله د کابل خار اوسیدونکو دا ډیر وخت کیږي چې برق نشته د خار کې، بیلابیل ستونزو سره مخ یو. حکومت دې طرف ته توجه نه کوي چې د برق غم وخوري.
از بدترین وضعیت هایی که در افغانستان قرار داریم در بدترین
له هغه ناوړو شرایطو چې په افغانستان کې ورسره مخ یو، یو هم د برق ستونزه ده. د برېښنا نشتون جدي ستونزې را پیدا کړي. کوم کسان چې په دې برخه کې مسؤلیت لري باید دغه ستونزو ته پام وکړي.
خو د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې په سیمه کې د امنیت له ډاډمنې دوه وروسته به کار پیل کړي. د دغه شرکت ویان وحید الله توحیدی د سې شنبې په ورځ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
موږ ته اجازه د ورود نه دی ورکړل شوی ترڅو زموږ کارمندان هغه ساحې ته دننه شي. نو هم دفاع وزارت سره چې غږېدلی یا محلي چارواکو سره هغه هم همدغه مشکلات په موخه تر اوسه پورې موږ ته اجازه نه ورکوي. ساحه د دولت د مخالفینو په لاس کې ده او زموږ کارمندان ساحې ته نه شي تلی.
نوموړي همدارنګه ټینګار وکړ چې باید د برېښنا موضوع په سیاست کې داخل نه شي او د دوی کارکوونکو ته اجازه ورکړل شي چې عامو افغانانو ته برېښنا ورسوي. له ازبکستانه کابل ته د 250 میګا واټو په ظرفیت برېښنا راغځېدلې او د دغه لاین له پرې کېدو وروسته د محل د برېښنا شرکت کابل خاریانو ته په 24 ساعتونو کې له 3 تر 4 ساعتونو پورې په ځنډیدلې ډول جنراتوري برېښنا ورکوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالولی نیکمل د هلمند لنادلی ولسوالی لیکي امریکایي ځواکونه باید په هلمند کې هوایي ځواک غشتلای کړي. علي احمد د فراله بکوالی کې مولا حسن رحماني د پاکستان آی ایس آی وشلې ځکه چې هغه د مولا منصور مشین نه منله. محمد عارف وفالی کې افغانان تر بل هر وخت د سولې خبرو ته هیله مندي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي د مولا حسن رحماني مړینه به د سولې پر بهیر ناوړه اغیز وکړي. علي محمد احسان له میوند لیکي د مولا حسن مرګ به د سولې پر خبرو سیوری ونه غوړوي. محب الله له هلمند لیکي د مولا حسن وفات له افغان حکومت سره د طالبانو د سولې کلی ده. رحیم الله مقدس له هلمند لیکي د رحماني مړینه به د سولې په خبرو لږ اغیز وکړي. او یو شمیر نور اوریدونکو هم د مولا حسن رحماني د مړینې په اړه سمسونه راسته ولیدي. عبدالرحمن لوروزګان لیکلی دی د ملا حسن رحماني لمړینې سره به په افغانستان کې د سولې هڅې ګړندۍ شي. او ثناءالله اتل له هلمند لیکي چې بهرني ځواکونه په مخامخ جګړې کې برخه وانخلي نو نتیجه به ورنه کړي. او حافظ رحمت الله پردیس د هلمند څخه لیکلی دی د ملا حسن مړینه به د سولې خبرې اغېزمنې کړي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له نوریاس نوري څخه.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د طالبانو د رهبرۍ شورا د غړي ملا حسن رحماني مړینه به د سولې پر روان بهیر ناوړه اغېز وکړي. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد نن ازادي راډیو ته رحماني خیر خوښوونکی خیر غوښتونکی کس وباله چې د په وینا د امنیت او ثبات لپاره یې هڅې کولې. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي درودت ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال له څو نورو ملګرو سره وژل شوی دی. د بغلان امنیتي چارواکي وایي په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې د مرکزي بغلان په ولسوالۍ کې 15 وسله وال طالبان وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. کابل امنی قمندانې وایي د روان لمریز کال په تیرو نهو میاشتو کې د کابل ښار په کابل ښار کې د جنایي جرمونو کچه په 26 راښکته شوې ده. جنرال عبدالرحمن رحیمی ویل چې په تیرو درې اونیو کې په کابل ښار کې د بیلابیلو جرمونو په تور 318 تنه نیولې دي. عراقي ځواکونه وایي د لویدیځ رمادي ښار شاوخوا سیمې له اسلامي دولت ډلې څخه بیرته نیولې دي. روسیه وایي په دې اړه کره شواهد نشته چې په سوریه کې د روسیې د هوایي بمباری په نتیجه کې د ملکیان وژل شوي وي. په دمشق کې بیا د روسیې سفیر وایي اټکل کېږي چې په اوس وخت کې به په سوریه کې د روسیې لزر اتباع ژوند کوي. د جرمني په جنوبي ایالت باواریا کې د دوو مسافرلونکو ورګاړو د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او 150 نور ټپیان دي. 500 ټپیان روغتیایي وضعیت خطرناک کودل شوی دی. رای ورکوونکي نن د امریکا په شمال ختیځ نیو هامشر ایالت کې د رای ورکولو مرکزونو ته ځي چې د ولسمشرۍ لپاره د جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو کاندیدانو ته رای ورکړي. او د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF له اوکراین سره خپل مرسته تر هغو بند کړي چې دا څرګند شي آیا د دې هیواد اوسنی حکومت دوام کولی شي. او سم په مخلي نجيبه زمان ته چې سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
پاموکي لازادي رادیو څخه د نن ورځې سپورتي خبرونو ته. د افغانستان له 19 کلونو څخه د کم عمره د کرکټ ټیم نن د 2 وکټونو په توپیر سره د نیوزیلند ټیم ته ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ منستیال عزیز الله فضلي ازادي رادیو ته ویل چې په سیالي کې لومړی د نیوزیلند ټیم بیټینګ پیل کړ او د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره 102 منډې د افغانستان ټیم ته هدف وټاکه. او د افغانستان ټیم په 15 اورونو کې د درو لوبغاړو په سوځیدو سره ټاکلي هدف ته ځان ورساوه. شاغلی فضلي زیاته کړه چې افغانستان د دغې لوبې په ګټلو سره لسم مقام ترلاسه کړ او د 2013 کال نړیوالو سیالیو ته لاره پیدا کړه. ټاکل شوی چې د جنوبي اسیا په سیالیو کې به د افغانستان د هنډبال ټیم خپل لومړی لوبه سبا په هند کې پیل کړي. د افغانستان د هنډبال فدراسیون رئیس محمد یوسف نیازی ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د نجونو د هنډبال ټیم به د بنگلاديش له ټیم او د هلکانو د هنډبال ټیم به د پاکستان له ټیم سره سیالي وکړي. شاغلی نیازی زیاته کړه چې دغه سیالي به د افغانستان په وخت له غرمې وروسته په 3 بجې پیل شي. شاغلی نیازی هلمني څرګنده کړه چې د افغانستان ټیمونه به په دغه سیالیو کې ګټون کوي. او د انګلستان د فوټبال د غوړ لیگ سیالیو په دوام د ارسنال ټیم متونه چې بورتموث ټیم ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو لمخې د سیالي د انګلستان فوټبال غوړ لیگ سیالیو په 15مه اونۍ کې د بورتموث په کورنی سټډیوم کې جوړ شوی دی. د دغه سیالیو په لړ کې د چلسی او مانچستر یونایټډ ټیمونه هم په خپلو کې لوبه مساوي کړه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې کاناډا په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه دروي. د افغانستان په اړه مو په کونړ کې د کرهنې له تازه هڅو خبرو.
څلور سو جریب ساحه چې کوم باغونه جوړیږي دا د کونړ خاص ولسوالۍ د سوقي نارنګ ولسوالۍ مرکز اسد آباد او ټپور او شیګل او د مروري ولسوالۍ کې جوړیږي.
د افغانستان د مالیه وزارت په افغانستان کې د عوایدو د لوړېدو او منظم کېدو لپاره مالیه ورکوونکو او سوداګرو ته د عامه پوهاوي لړۍ پیلوي او د کرکټ د نننۍ لوبې په اړه به هم واوري.
د ملي لسکرن لوبډلې د بریا مبارکي وایم چې نن وشو کولای د نړۍ ستر هېواد د نیوزیلند لسکرن لوبډلې د اخرو ټوټو په توګه سره ماته کړه.
مخکې تر دې چې د افغانستان مطالبو ته مخه کړو، یو نړیوال مطلب راخلو. کاناډا وایي تر راتلونکو دوو اونیو پورې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد هوایي بریدونه پای ته رسوي. د کاناډا صدراعظم وویل هېواد یې شپږ جنګي جټ الوتکې چې د داعش پر ضد عملیاتو کې برخه لرله له نړیوال ائتلاف څخه باسي او پر ځای د عراقي سرتیرو د روزنې لپاره د پوځي روزونکو شمیر زیاتوي. په دې اړه تفصیل د اجمل ان پراپور کې.
کاناډا د فبروري په 22مه نیټه په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد هوایي عملیات پای ته رسوي. خو د دې هیواد دوال وتکې به ائتلافي الوتکو ته د سوند موادو در رسولو په شمول د څارنې ماموریت ته دوام ورکړي. د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې ویل چې هیواد به د دې پر ځای د عراقي ځواکونو د روزنې لپاره د خپل پوځي روزونکو شمیر زیات کړي. لدې سره به د کانډایي سرتیرو شمیر 910 شتنو ته ورسیږي چې د عراق په شمال کې عراقي کوردي ځواکونه تر اوسه ورکړي. د کانډا صدر اعظم وایي هیواد هڅه کوي چې په عراق او سوریه کې د اړو کسانو سره پر مرسته ډیر تمرکز وکړي. جاستین ترودو وایي د بربریت وژونکو دښمن کرکنه ده، سبب هم دا دی او هغه خلک چې هر ورځ د داعش لویر او ستم سره مخ دي زموږ غچ ته اړتیا نه لري بلکې هغوی زموږ مرستو ته اړ دي. امریکایي چارواکو د کاناډا د دې اعلان هرکلی کړی او د داعش پر ضد مبارزه کې تر اوسه د دې هیواد ونډه ستایلې. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وایي هیواد د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد مبارزه کې د کاناډا د نورو اقداماتو په تمه دی. د ارنست پوینا د دوشنبه پر ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کاناډا له صدر اعظم جاستین ترودو سره په همدې اړه خبرې کړې او ټاکل شوې ده چې دواړه مشران راتلونکي میاشت کې خپلو کې سره وګوري. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک هم پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې د داعش پر ضد مبارزه کې د کاناډا ماموریت یوازې په هوایي عملیاتو نه خلاصه کیږي او د هیواد په نورو برخو کې خپل همکاري ته دوام ورکوي. کاناډایان د عراق په شمال کې د روزنې سلام مشورې او ملاتړ د ماموریت لپاره د خپل سرتیرو شمیر درې چنده زیاتوي. دوی همدارنګه په استخباراتي برخه کې همکاري کوي، په بشري او پراختیايي برخو کې هم همکاري ته دوام ورکوي. موږ دا ډېر مهم ملاتړ ګڼو او د کاناډایانو د دې همکاري هرکلی کوو. ویل کېږي چې په عراق او سوریه کې په هوایي بریدونو کې د کاناډا رول د نن په کاناډا کې خلک په دوو نظرونو ویشلي. نظر پښتنې خي چې یو شمیر کاناډایان د داعش په ضد هوایي عملیاتو کې د خپل هیواد له برخه اخیستو سره موافق دي، خو یو شمیر نور بیا غواړي چې هیواد په سوریه او عراق کې یوازې په بشري او انکشافي مرستو کې برخه واخلي.
په راپور کې مو واورېدل چې کاناډا وایي خپل جنگي جټکه الوتکې به له عراق او سوریه څخه چې د داعش پر ضد هلته بمباري کوي وباسي او د هغ په ځای به له عراقي سرتیرو سره د روزنې پروګرام پراخ کړي. په یوې خبرتیا پسې ورسته د هلمند د سنگین پولیسوالي کې د تازه جګړو پاړه اوریدلای شي.
ازادي رادیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې لته رسو رزو رئیس یو ځل بیا جګړو زور اخیستی دی. په سنگین کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو فعالیت زیاتوالي ته په پام سره د امریکا متحده ایالات غواړي دغه سیمې ته خپل سلګونه سرتیري واستوي. په همدې حال کې د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکي د روانې جګړې له امله له راز راستونزو سره مخامخ شوي دي. رضوان مراد په دې اړه د جرمني د خبري اژانس راپورټ په استناد مطلب لري.
د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د روانې جګړې په اړه زده او نقیز ریپورتونه خبريږي. د دفاع وزارت وایي تازه د مزواکونه د غلطه رسیدلې دي او وضعیت په کنټرول کې دی، خو د سنگین استازي وایي امنیتي ځواکونه یوازې په دوو پوځي اډو کې ځای پر ځای پاتې دي. د دفاع د وزارت مرستیال ویان محمد رادمنشوي سنگین او د هلمند دو نورو نارامو ولسوالیو نادلی او مساقلاته د دوشنبه پورس اضافي سرتیري واستول او مهمات هم رسیدلې دي. د نوموړي په خبره کې په لارو کې ستونزې ویني، دوی بخپل ځواکونو ته د حواله لارې اکمالات وکړي. په همدې حال کې برتنوي ګارډن ورسپانی ویلي چې د روانې فبروري میاشتې تر پای پورې به سلګون امریکایي سرتیري په هلمند کې ځای پر ځای شي. د هلمند زیات شمیر ولسوالۍ په ځانګړي ډول شمالي برخې له اوږدې مودې راهیسې نارامه او د افغان ځواکونو طالبانو ترمنځ د خونړیو جګړو په ډګر بدل شوي دي. د هلمند ولایتي شورا غړي د ناامنۍ یو اصلي سبب دغلته په دولتي ادارو کې پراخ فساد په ګوته کوي. د نهر سراج ولسوالۍ د خلکو استازی ریاض بلوچ وایي په حکومتي ادارو کې فساد د دې سبب شوی چې د سیمې خلک طالبانو ته مخه کړي. اخوا بیا د سنگین او د هلمند نورو نه امن ولسوالۍ اوسیدونکي د جګړو له امله لراز راستونځو سره مخامخ دي. د سنگین اوسیدونکي وایي د جګړو له امله دوکانونه ترل شوي، سرکونه بندي او خلک نشي کولای خپل کورنیو ته خوراک څښاک برابر کړي.
نجیبه نوشابه د افغان ښځو حال د ښځو په ژبه.
افغان ښځې د زراعت په برخه کې کوم فعالیتونه ترسره کوي؟ د دوی رول د کرنې په برخه کې څه دی؟
د ښځو غږ له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې.
آشنا رادیو د ماشام لوو د سهار ترو بجو پوری خبریش او د سهار لوو د ماشام ترو بجو پوری ازادي رادیو په منځني صفه 12 پښنه په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم خبریش. د کونړ د کرنې او مالداری چارواکي او نور مسول مقامات وایي غواړي په دې ولایت کې په 300 جریبه سمکه کې باغونه جوړ کړي. دوی هم دراز ژمنه کړې ده چې له 1 میلیون زیات میوه لرونکي او زینتي نیالګي بکشینوي. په دې اړه نور راپور له کونړ له روحلا انوري څخه.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی ازادي راډیو ته ویل د بوټو او نیالګیو د نال کولو په نوي پیل شوي کمپاین کې غواړي چې په 300 جریبه ځمکه کې باغونه ایجاد کړي
او ان شاء الله سږ کال به د کونړ په ولایت کې 300 جریبه ځمکه د 4 جریان لري چې د باغو د احداث لپاره ده. ان شاء الله 300 جریبه باغونه به په کونړ ولایت کې احداث شي.
هغه وایي د هر چا په ځمکه کې چې باغونه کینول کېږي باید ترې پوره پاملرنه وکړي او د اړتیا په صورت کې د زراعت کارکونکو له ریاست وغواړي چې باغونه د کومره سره مخ نشي.
کونړ د ټولو باغدارانو ټولو اوسیدونکو څخه هیله او خواهش ده چې د خپل سیمې کلی او ماحول د سرسبزۍ د محیط پاک ساتلو لپاره نیالشانی وکا او د دغو بوټو ښه قوي حفاظت وکا.
په کونړ کې د کرهن او مالداری رئیس انجنیر عبدالغیاث وایي باغونه په ولسوالیو کې جوړوي چې اوس مهال پکې د نیالګیو د نال کولو کار روان دی.
300 جریبه ساحه چې پیلن زمون د وزارت د مالداری او د باغداری د ملي پروژې یا انیشیټیو لخوا جریب ساحه اندازه سروې شوې ده، ډیزاین شوې ده او پیلن نشانی پروګرام روان ده. 300 جریبه ساحه چې کوم باغونه جوړیږي دا د کونړ خاص ولسوالۍ د سوقي نارنګ ولسوالۍ مرکز اسداباد وټپور او شګل او د مروري ولسوالۍ کې جوړیږي.
هغه وای په 1300 کالو کې د کونړ په زیاتو سیمو کې ځنګلونه وهل شوی او اوس هم په یو شمیر لری پرتو ساحو کې د ځنګلونو قطع کول دوام لري. دوی غواړي چې چیرته ځنګلونه اره شوی هلته د غوزانو او بادام نیالګي نال کړي.
ځنګلونو د بیا احیا په خاطر باندې په دغه کې د ځنګلونو د ریاست لخوا چې زموږ وزارت پروژه ده 10000 چارمغز او بادام به هم په دې پسلنی نشانی کمپاین کې هغه ساحه چې ځنګلونه پکې قطع شوی وي او په هغه ساحو کې به د ځنګلونو شوراګانو په مرسته کینول کیږي. دغه 10000 بوټي چې کوم د ځنګلونو د بیا احیا احداث لپاره دغه کیږي دغه به د کونړ ټول ولسوالیو کې نشانی کیږي.
د مرکز اسداباد اوسیدونکو سید محمود پاچا ازادي راډیو ته ویل خپل یو جربزمکا د مالټو باغ جوړول ته ځانګړي کړی ده.
نو ما ارزو دا و چې زه په دې خپل پټی کې د مالټو بوټي او باغ وکم. د دې باغ په اساس باندې د وزارت زراعت خواني و پروژه راغلی و هغه پروژه دغه بوټي دلته راوړ یو 32 بوټي. زه امید لرم چې دغه پروژه د سونه کې چې سرسری کار وکړي لکه په خوا په شانته چې بوټي نړ کې او به زمنګ پروا و نه لري. راشي به د باغونه کنټرول کی منګل سره راکی کسره نه راکی موږ ته هدایت وکړي د مرزون د پاره چې کمپیوټر مرز کې هغه وګوري چې موږ ته خپل راس حکومت کې وری کی کني موږ خپل ولا واخلو څو زمنګ د غباغ په زر وخت کې ورسیږي او حاصل ته آماده شي.
هغه وای افغانستان یو زراعتي هیواد دی. کچیرته افغان دولت او مرستندوی هیوادونه په افغانستان کې په کرکیلی او باغداري باندې پانګونه وکړي، نو یوازې دا نه چې افغانستان به له نورو هیوادونو څخه د خوراکي موادو له واردولو خلاص شي، بلکې د میوو او نورو خوراکي توکو یو صادرونکی هیواد بشي.
نو دا چې زموږ هیواد زراعتي هیواد دی او د خیر لاسونه نور ته غځېدلي دي. غنم جوار د نور هیوادونو نه راغواړو که موږ په خپله ځمکه کې دغه کرنه په اسي ډول باندې پر مخ لاړه شي، حاصلات به زیات شي او د بل چا د احتیاج نه به خلاص شو، د پردي میوه به نه راځي، خپل میوه به په خپل کور کې پوره شي او خپل خلک به ترې استفاده وکړي او د نور نه به هم لاس بچ.
د کرهنې رئیس وایي باید خلک د باغونو او ځنګلونو په ساتنه کې خپل ایماني او افغاني دنده ترسره کړي.
زما هیله دغه د ټولو ولسونو نه، د ټولو باغدارانو، مالدارانو، دیقانانو، ټول مامورینو نه، د دولت د شاګردانو، محصلینو نه، چې هغه بوټي چې د زراعت ریاست کې نیولي وي، هغه بوټي چې د موسساتو لخوا کې نیول شوي وي، هغه بوټي چې خپل شخصي انفرادي خلکو لخوا کې نیول شوي، باید په درسته توګه موږ حفاظت وکړو، ساتنې وکړو، مراقبت وکړو، ابیاري وکړو، ترسو چمن د خجبن خچا پریال او د پاک ابو هوا خوندان شو.
خلک وای له 1300 کالو په کونړ کې زنګلون وهل کیږي او بیا په بلابیلو نمونو وهل شوی لرګي له کونړ وستل کیږي، او کله چې هم قاچاق کیدونکو لرګي ونیول شي نو د لرګي سوداګر چارواکو ته د سهم ورکول په اساس په ډیر اسانه نیول شوی چارتراش له ګمرک بهر کوي او بیا د لرګي د خرڅلاو منډایانو ترسوي.
نوی چینایي کال پیل شوی دی او ټاکل شوی دی چې په لندن کې په دې اړه یو ستر جشن ونیول شي. په دې اړه د ازادي راډیو پر روانه خپرونه کې وړاندې اورېدلی شئ. او همدارس مولدې خبرو چې د افغانستان تر 19 کلنو لږ عمر کرکټ لوبغاړو د نیوزیلند پیاوړي لوبډلې ته په ستر توپیر ماتې ورکړې ده. په دې اړه د کرکټ بورډ د ویان څرګندونې لرو. خو اوس به راشو د افغانستان د مالیې د وزارت څرګندونو ته. د افغانستان د مالیې وزارت په هیواد کې د عوایدو د لوړېدو او منظم کېدو لپاره مالیه ورکوونکو او سوداګرو ته د عامه پوهاوي لړۍ پیل کړې ده. د مالیې وزارت چارواکي وایي چې دا کار به سوداګریزو سهولتونه ایجاد کړي او ورسره به قوانین په ښه توګه عملي شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه بیا وایي چې په هیواد کې ډیرو موازي ادارو چې ورته کارونه سرته رسوي د سوداګرو لپاره ستونزې جوړې کړې او همدې کار فساد ته هم زمینه برابره کړې ده. له کابله یوسف خان صدران راپور لري.
افغان حکومت د 1940 کال د بیساری اوایدو دراټولیدو ورسته د روان 1945 کال د خو اوایدو لپاره هم سر له اوسه هڅې پیل کړې دي. د افغانستان د مالی وزارت د دې هدف او د شفاف او منظم او بسولته اوایدو دراټولیدو لپاره ټولو مالی ورکونکو او سوداګرو ته د عامه پوهاوی پروګرام پیل کړ. د هیواد د ګمرکونو عمومي رئیس سید رحمان سعید د سه شنبه پر ورځ د دې پروګرام د پیل په مراسمو کې وویل چې له دې لارې به د سیستم د لاخو کېدو لپاره د سوداګرو او مالی ورکونکو نظریات راټول او نوې قوانین به تر دوی ورسوي.
په طرز عملونو کې تغیرات راوړو، قوانینو کې تغیرات راځي، په ګمرکي تعرفه کې تغیرات راځي. شون تاجر او ګمرک سره لازم ملزوم اجزاوي دي، هغوی باید خبر شي موږ څه تغیرات ته ضرورت لرو. تغیرات د دوی په مشوره کېږي، د دوی نظر پکې اخلو او قوانینو کې تعدیلات راځي د دوی نظر پکې اخلو، ځکه دوی موږ د دې نه عاید راټولو.
دا په داسې حال کې ده چې د مالی او ګمرکونو په ځینو برخو کې د تغیراتو له راوستلو سره سره هم ځینې سوداګر د کمیشن کارانو ښکار کیږي او په ډیرو برخو کې فساد ته زمینه برابروي. د مالیه وزارت وایي چې د عامه پوهاوی دا پروګرام په ټولو ولایتونو کې د سیمینارونو له طریقه پلي کوي چې ورسره به د مالیه اړوند قوانین پیاوړي شي. افغانستان تیر مالی کال له ټولو ډیر عواید 140 میلیارد افغانۍ ترلاسه کړي وي. په داسې حال کې چې ورته ټاکل شوی هدف 114 میلیارد افغانۍ وي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه که څه هم د سوداګرو لپاره دا پروګرام ګټور ګڼي، خو وایي چې حکومت باید د سوداګرو اساسي ستونزو ته پاملرنه ډیره کړي. د دې خونې مرستیال خان جان الکوزای په دې باور دی چې ادارې باید کمی شي او د جواز اخیستلو پروسه اسانه.
هر څومره لاند او د ډیرو ادارو نه من خلاصو دا به ډیر ښه کار. څنګه به فساد د منځل راشي؟ درې ادارې دي په خپل په ګمرکاتو او عوایدو کې چې هغه مونږه تفتیشي په کال کې. ګمرک خو خپل دی، بیا د ګمرک مراقبت سیار دی، بیا د وزارت تفتیش دی، یوولس تفتیشان نور دي چې اصلا د وظیفه نه ده. یو ادارې جواز ورکوي، یو ادارې تاسو داسې یو ملک لیدلی چې یو لیسنس دی یو اداري ورکی.
هغه وایي چې په ګمرکي او پلټنو چارو کې د ولایتي شوراګانو د ځینو غړو، یو شمیر والیانو او بیلابیلو نورو چارواکو مداخلې لا هم شته چې دې کار فساد ډېر کړی دی. له دې ټولو سره د مالیې وزارت هیله من دی چې په دا ډول پروګرامونو او ځینو تغییراتو راوستلو به د روان کال بودیجې ته چې ورته 131 میلیارد افغانۍ ټاکل شوي ورسیږي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 16 بجو له آزادي راډیو نه.
د افغانستان تر 19 کلنو لږ عمر کرکټ لوبغاړو نن د نیوزیلند تر 19 کلنو لږ عمر لوبډلې ته په 8 وکټو ماتې ورکړه. د دې لوبې په اړه مې د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې له مسؤل فرید هوتک څخه پوښتنه وکړه.
د ملي نیوزیلند لوبډلې د بریا مبارکي وایم چې نن وشو کولای د نړۍ ستر هیواد د نیوزیلند نیوزیلند لوبډلې د اخوږي ټوټو په توپی سره ماته کړه. په دغه لوبه کې د نیوزیلند لوبډلې تاسو یا په 4 غټل او خپل د توپ وهنه پریکړه وکوله چې په 5 سره 4 اورونو کې افغانستان ته د 1.6 هدف وټاکه. د افغانستان لسکل لوبډلې لوبغاړو ورکړل شوی هدف د 2 غړو په سوځېدو سره پوره کړ. لوبه وګټله. په دې کې طارق ډېره ښه لوبه وکوله چې 5 لسیزې منډې جوړې کړلې او د ورسره څنګه کې احسان الله وڅلېخت منډې جوړې کړې د افغانستان په ګټه باندې. او همدار زه تویل شم چې بیا په توپ چونه کې شمس الرحمن او راشد خان د افغانستان لپاره درې وکټ تر لاسه کړل. زی او رحمان او طارق دوه وکټ تر لاسه کړل. خورا خلو به تر سره شو د افغان لوبغاړو لخوا. خو زه به تاسو ته وایم چې دغه لوبه په ګټلو سره افغانستان مخکې لوبه مخکې پړاو ته لاره پیدا کړل. یعنی لدی ورسره په رواني فبروري میاشتې په 12 نیټه د زیمبابوي سره خپل لوبه تر سره کړی.
تاسو ول هوتک سپ چې افغانستان مخکې مرحله ته لاړ. لمخکې مرحله نه مو مطلب څه شی دی؟
یعنی دغه لوچ دي نه هم مقام د پاره تر سره کیږي. نو افغانستان به دغه مقام لپاره د زیمبابوي سره خپل لوبه تر سره کوي. زیمبابوي 13 ورځې افریقا ته ماته ورکړې و او د افغانستان سره لوبه کوي.
کچرته افغانستان راتلونکي لوبه وګټي نو په دې حساب باندې به د 19 کلنو لوبغاړو په نهم ردیف کې قرار ولري.
بله، کچرته افغانستان دغه لوبه وګټل نو افغانستان به نهم مقام ترلاسه کړي.
په نړیوال جام کې په خپل ګروپ کې افغانستان خپل لوبه بایللې وي. دوه لوبه مهم لوبه بایللې وي. په یوه حساب باندې نړیوال جام د افغانستان تر 19 کلنو لښومره لوبډل اوټ شوی ده، بهر شوی ده.
لکه څنګه چې تاسو معلومه په دغه سیالي کې غټ غټ هیوادونه نو شکه ولې چې د نړیوال جام مخکې پړاو نور سیالي کې ولوبېږي. نو د مقام لوبېدل چې تاسو ول نیوزیلند هم شامل وو او نیوزیلند د افغانستان څخه ماتې وخوړله. نو افغانستان او څو نور هیوادونه چې ول لکه افریقا او زیمبابوي دوی د نهم د مقام لپاره لوبې ترسره کوي چې اوس مهال افغانستان ورستی پړاو ته لاره پیدا کړې ده. په ورستی پړاو کې بیا د زیمبابوي سره خپل لوبه ترسره کوي.
که د افغانستان تر 19 کلنو لژوم د کرکټ لوبغاړي دغه مقام تر لاسه کړي، دغه نهم په نړیوال ردیف کې څه امتیازات به د افغانستان د کرکټ په برخه شي؟
بالکل، لکه څنګه چې تاسو معلومه ده خو هم افغانستان نس کل لوبغاړي له خیل سره ولوبلي د افغانستان لپاره د خپل نور ملي لوبغاړو ترڅنګ بازل بیا هم افغانستان وشو کوله چې نیوزیلند په څیر لوبډله ته او همدا شانتي فیجی ته ماته ورکړه او لغې وړاندې خپل ګروپ کې هم بریا ترلاسه کړې و. نو هم مقام ترلاسه کول هم د افغانستان لپاره ګټور دی. ولې بده چې په دې کې بشپړ غړي ټول لرونکي هیوادونه له شامل دي او د افغانستان بیا د لس هیوادونو ترمنځ بیا هم خپل ځای ساتي. نو دا ډیره مهمه ده او د افغانستان د لوبغاړو پر هغه باندې ډیر مثبت اغیز کولای شي او د کرکټ نړیوال شورا ته دا معلومیږي چې دوی کولای شي چې په بشپړ توګه لرونکو هیوادونو په اړه کې ځای وساتي.
فرید هوتک، مننه.
السلام علیکم. ماشاءالله.
د سری بیزو کال رابر شو. چینایي کال هر 12 میاشتې وروسته د یو څاروي په نوم یادیږي. دا کال پرون بر شوی او د لمانځنې مراسم یې یوه اونۍ دوام کوي. ټاکل شوی ده چې د یکشنبې په ورځ له آسیا د باندې په لندن کې د نوي چینایي قمري کال د رابرېدو لپاره ستر جشن ولمانځل شي او جوړ شي. فرشته جلالزی په دې اړه معلومات وړاندې کوي.
د نوی چینایي کال د پیل لومړی 15 ورځې د پسرلی د جشن په نوم هم یادېږي. د دې کال ورځې او میاشتې د سپوږمۍ د حرکت پر اساس ټاکل کیږي. نو له دې امله هر کال د چینایي نوی کال د رابرېدو وخت فرق کوي. د کال تر پایل یو ورځ مخکې د شیطان څراغونو فستیوال وي. چینایي کلونه په عمومي ډول د 200 حیواناتو په نوم وي، یعنی هر کال د یو حیوان د سمبول سره راځي. لکه څنګه چې نور کلونه په 200 میاشتو ویشل شوی وي، چینایي جنتري په 200 برخو ویشل شوی ده، خو د دې جنتري هر میاشت یو کال دوام کوي، یعنی د 200 کلونو یو دوره تکراریږي. په دغه دوره کې نه هم حیوان بیزو دی، سش کال د بیزو کال دی. په 2028 میلادي کال کې به، یعنی لسش کال څخه 12 کال وروسته به بیا دغه کال تکراریږي. د بیزو کال د ځان لپاره ځانګړتیاوې لري. په دغه کال کې اول د نړۍ ډېر پیژندل سوي شخصیتونه زیږیدلی دي، مثلا لیونارډو داوینچی یا چارلز ډیکنز. د هالیوډ ډېر پیژندل سوي هنرمندان او سندرغاړي هم سته چې په دغه کال کې زیږیدلي، مثلا ویل سمیت، سیلین دیون، سلینا ګومیز، میلی سایرس، دیمی لواتو او داسینور. د دغه کال خلک لکه څنګه چې د چینایانو باور دی، په زړه ژوندي، ټوکي، متجسس او ذکي خلک دي. خو د بیزو کال د چینایي جنتري تر ټولو بدبخته کال ګڼل کیږي. په دغه کال کې زیږیدلي خلک داسې ګڼل کیږي چې ډېر هوښیار دي، ماهر دي، خو هغه څه چې د دغه کال د خلکو په اړه منفي ګڼل کیږي هغه دا ده چې وای په دې کال کې زیږیدلي خلک بې حوصلې دي او شاید داسې وي چې نورو خلکو ته په احترام نه ګوري او په کم نظر ورته کوي. دا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې لندن به سش کال د نوي چینایي کال تر ټولو ستر مراسم به پکې ترسره شي او ډېر لوی جشن به وي. د موسیقي تیاترونه، کلتوري پروګرامونه او هنري برنامې په پام کې نیول سوي دي. د لندن په ښار په ځانګړو ځایونو کې چې دغه جشن منځل کیږي، هغه سمبولیکي ونې هم ښودل سوي دي چې د چینایانو په باور که څوک په هغه باندې بند وتړي هیلې ترسره کیږي. داسې اټکل کیږي چې زرهاو کسان به له انګلستانه دننه او بهر څخه په لندن کې دغه مراسمو ته ورسي.
دا سجرډو یو ساته خبری مجله اوري. دا سجرډو د یو ساته خبری مجله مهم مطالب داو چې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د طالبانو د رهبری شورا د غړي مولا حسن رحماني مړینه به د سولې پر بهیر تر یو بریده منفی اغیزه ولري. د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پیلېدو په اړه هیلې د زیاتېدو په حال کې دي او ټاکل شوې ده د فبروري په 23 په کابل کې څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. د بغلان والی ازادي راډیو ته وویل کابل ته د وارداتي برښنا د پایو د بیرته جوړېدو لپاره په سیمه کې پیل شوی عملیات وروستي پړاو ته رسیدلې دي. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې له تیرو څو ورځو راهیسې یو ځل بیا جګړو زور اخیستی او په نړیوالو موضوعاتو کې مهم مطلب مو دا و چې کاناډا وایي تر راتلونکو دوو اونیو پورې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسله والې ډلې پر ضد هوایي بریدونه پای ته رسوي او پر ځای یې د عراقي سرتیرو د روزنې لپاره د پوځي روزونکو شمیر زیاتوي. د دې خبري مجلې ورستیو تر رسیدلې او شمشاد زدرن تاسو ته یو سندره انتخاب کړي.
زبا تپا تیا کزار شکنا آئے زبا پټ پات یا کسر شتنه